دین، همکارم سفیس دانکزی به استدیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. خراغلاست
منانه کم زرگونه منگل وقت به افغانستان که ده سهار اتبجی شوی. قدر من اوریدون کو په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې او ثبات په تړاو خپل تازه سفر پیل کړی دی، خو هغه ناهیلي ښودلې چې د اورکم لپاره د ژمنو سربیره دغه کار نه دی شوی. نور مهم مسایل هم لرو په دویمه خبرونه کې به د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام درته خپور کو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سر ټکی، د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره په کتنه کې په افغانستان کې د خپل هیواد د نقش دفاع وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند نادلیاو ناوې ولسوالۍ او زیاتې ساحې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي. او ارمنستان او اذربایجان یو او بل د امریکا د متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب له نافذ شوي اوربنده په سرغړونې تورنوي. پوره خبرونه، د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د خپل هیواد د رول دفاع وکړه. سوبرامنیم جی شنکر پرون په نوې ډیلی کې له مایک پومپیو او مارکیس پر سره تر کتنې وروسته د افغانستان په ګډون د سیمې د څو هیوادونو په وروستیو تحولاتو خبرې وکړې.
د افغانستان په امن او ثبات کې د هندوستان ونډه څرګنده ده. دا زموږ تمایل هم دی چې په دې هدف په روانو نړیوالو هڅو کې ونډه ولرو.
تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دوشنبې په ورځ ویلي وو هیواد یې اندېښمن دی چې هندوستان ښایي د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد پرون د عمران خان د څرګندونو په تړاو ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت نه پرېږدي چې کوم هیواد یې له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي. دفاع وزارت وایي د هلمند نادلی او ناوې ولسوالیو زیاتې ساحې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي. دغه وزارت پرون ازادي راډیو ته وویل د نادلی ولسوالۍ چا انجیر سیمه او د ناوې ولسوالۍ په لسګونو کلي د وسلوالو مخالفینو او ماینونو له موجودیته تصفیه شوي. بلخوا د هلمند والی ویاند عمر زواک ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې د تازه دمه ځواکونو رول ډیر جوت و.
ناوی ولسوالۍ ځینې استقامتونه دي، چانجیر استقامتونه وو چې ډېری سیمې هلته پاکسازي سولې او ځواکونو هدف دا و چې پکښې ځای په ځای سي. او تر څنګ یې 600 لومړی سرک هغه سیمه ده چې په د وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو لاس ته لوېدلې وه او ډېری پلچکونه یې تخریب سي وو چې خوشبختانه تازه دمي ځواکونه هم له همدغه لارې څخه لشکرګاه ته راورسېدل.
دفاع وزارت وایي د دغو سیمو د بیرته نیولو لپاره په عملیاتو کې تر سلو زیاتو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. وسلوالو طالبانو تر اوسه رسما په دې موضوع تبصره نه ده کړې. د یوناما مشرې دیبورا لاینز پرون په کابل کې د افغانستان د جمهور رئیس له لومړي مرستیال امرالله صالح سره د ملکیانو پر خوندیتوب خبرې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تېر ماښام په یو ټویټ کې ویلي چې د دیبورا لاینز او امرالله صالح په پرونۍ کتنه کې موافقه وشوه چې په روانه شخړه کې د هر افغان وژل کېدل یا ټپي کېدل یوه بشري غمیزه ده او تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي. د یوناما په نهه میاشتني راپور کې چې پرون خپور شو راغلي د 2020 کال په لومړیو نهه میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو مرګ ژوبله 30% کمه شوې ده. یوناما په خپل دغه راپور کې لیکلي چې په همدې موده کې 2111 افغانان وژل شوي او 3022 نور ټپیان شوي دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. ارمنستان او اذربایجان یو او بل د امریکا د متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب له نافذ شوي اوربند په سرغړونې تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پولي ته څیرمه پر لانجمنه سیمه نګورنو قرهباغ د یوې میاشتې جګړه سخته شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د ارمنستان او اذربایجان له رهبرانو د اوربند رعایت غوښتنه وکړه، خو دوشنبه دغه اوربند تر نافذېدو لنډه شیبه وروسته مات شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وروسته له هغه بالکان حوزې ته خپل سفر نیمګړی پرېښود چې معلومه شوه په کووید-19 ناروغۍ له یو وخته کسره له نږدې په تماس کې پاتې شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل او یا کلن سرگی لاوروف که څه هم د بهتره احساس کوي خو بیا هم احتیاطاً ځان پخپله له نورو خلکو منځوي کړی. لاوروف د دوشنبه پورز له یونان څخه روسیې ته ستون شوی و. هغه غوښتل نن چهارشنبه او سبا پنجشنبه بوسنیا هرزګوینا او سربیا ته هم ولاړ سي. او د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې د سن رایزرز حیدرآباد ټیم وتوانید د ډیلی کیپیټلز ټیم ته ماته ورکړي. لوبه سن رایزرز حیدرآباد پیل کړه چې په شلو اورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځیدو مقابل ټیم ته د 260 منډو هدف وټاکه. ډیلی کیپیټلز ټیم چې ټول لوبغاړي په 19 اوور کې وسوځیدل یوازې د 131 منډو کولو بریالی شو. په دې سیالۍ کې تر ټولو ښه توپ اچونه راشد خان وکړه چې په څلور اورونو کې درې لوبغاړي وسوځول او یوازې و منډې ورکړې. نن د ممبئی انډینز او رویال چیلنجرز بنګلور لوبډلو ترمنځ لوبه کیږي. ممبئی انډینز ټیم د 14 نمبرو په لرلو د جدول په سر کې ده. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په دې ناهیلې دی چې د اورکم لپاره د ژمنو سربیره دغه کار نه دی شوی. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د طالبانو په وړاندې د افغان پوځیانو له بریاو خبري کوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان
په تازگی در ولسوالی ناوه و همچنان ولسوالی نادری ساعت و اراضی گسترده از وجود طالبان پاکسازی شد. عملیات ها به شدت در ولایت هلمند بخصوص در همای شهر لشکرگاه ادامه داره.
په لغمان کې لسګونه ښځو د سولې او ثبات راتلو په هدف یو غونډه وکړه. پریا صافی د لغمان یو مدني فعاله
ما خپل پلار په دې جنگ کې د لاس اور کړه، ما خپل ورور په دې جنگ کې د لاس اور کړه، ما خپل ماما په دې جنگ کې د لاس اور کړه.
بیام خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته خپل تازه سفر پیل کړی خو په ټویټ کې پرون ویلي په داسې حال کې سفر پیلوي چې ناهیلی دی د اورکم لپاره د ژمنو سربیره دغه کار نه دی شوی. زلمی خلیلزاد ویلي دا مهال په تاوتریخوالي کې زیات شمیر افغانان مري. په پام کې د ښاغلي خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مذاکره کوونکي پلاوي سره وګوري. صالح محمد صالح او نور جوزیات.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي وایي د ځکه مایوس سوي چې د جګړو د کمولو لجمنو سره سره تاوتریخوالي نه دی کم سوي. زلمی خلیلزاد برای په خپل ټویټر کې ولیکل د سیاسي جوړجاړي لپاره به کړکۍ د تل لپاره پرانیستي نه وي. شغلی خلیلزاد په خپل ټویټ کې غوښتنه کړې چې روانه وینه تویدنه باید ژر تر ژره بند شي. د شغلی خلیلزاد د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې د هغه له قول راغلی چې په افغانستان کې د جګړو اوسنۍ سطحه خورا لوړه سوې ده. په دوام راغلی زیات افغانان مري. شکیل لوري د تاوتریخوالي کمولو داسې یوې موافقې ته اړتیا لري چې د دایمي او هر اړخیز اوربند سبب سي. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو افغانستان ته د سولې راوستلو موافقه د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک کړه. طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو له دې موافقې په سرغړونه تورن کړي او ویلي دي چې امریکایي ځواکونو په هلمند او فراه ولایتونو کې د موافقې خلاف د افغان ځواکونو په ملاتړ هدفمند بریدونه کړي دي. په تازه مورد کې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د دوشنبه په ورځ په همداسې یوه حمله کې د طالبانو د 5 جګړه مارو د وژل کېدو خبر ورکړ چې په وینا یې د افغان ځواکونو په ملاتړ دا حمله په میدان وردګ ولایت کې سوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سنی لاګیت هغه ادعا رد کړه چې ګواکې امریکا دې په دې ډول حملو سره په قطر کې له لاسلیک شوې موافقې سرغړونه کړې وي. د افغانستان حکومت ځینې نورو هیوادونو او سازمانونو په وار وار له طالبانو د جګړو د بندولو او اوربند غوښتنه کړې ده. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون ازادي راډیو ته ویل دوی خپلې حملې کمې کړې دي. د ادعا کوي چې برعکس مقابل لوري پر طالبانو خپلې حملې زیاتې کړې ځکه نو طالبان خپلې دفاع ته مجبوره سوي دي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو هیئتونو د خبرو او کتنو 40 ورځې کیږي خو دواړه لوري بیا هم د رسمي مذاکرو پر کړنلار او اجنډا ندی سلاسی بی.
با قطر کی بین الافغانی خبری
سولا را پون کده هاگا سولا چه مطلق اکثریت ده افغانان خوارده
دلتا اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه و ده خبرو لطایه شیبه پا شیبه را پورونه له آزادی رادیو ویب پانی تویتر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
سیمی تا ده زلمی خلیلزاد ده تازه سفر پارمو جوزیات واوری دل خاغلی خلیلزاد با ده قطر پلازمین دوها کی ده افغانستان ده دولت او طالبان و ده مذاکره کن کو تیمونو سره خبری کوي. اخوا پا لغمان که لزگونه میرمنی پرون تولی شوی او پا دوها که ده دوار و مذاکره کن کو تیمونو بندگاه گو کرد چه جر تر جره ده اصلی مسائلو پارا بندی خبری پیل کری. پا لغمان که را تول شو خزو هم دارنگ ده جگری پخیلو خواو غگ وکر چه نور دیده یو بل وجلو لاس واخلی. باز محمد عابد پا دیارا ریپورت جور کرده.
د لغمان ولایت د مرکز او ولسوالیو په کچه په لسګونو میرمنی د دې ولایت د ښځو چارو ریاست په بلنه د اکتوبر په 28 نیټه د ولایت مقام د غونډو تالار ته ورټولې شوې وي او په افغان مذاکراتي پلاوي او طالب استازو یې غږ وکړ چې افغان وژنه بند کړي، اور بند وکړي او د تلپاتې سولې لپاره دې خبرې پیل کړي. غونډه ته د لغمان د خزو چارو ریاست مشري نسیمه شفیق سادات په خبرو کې وویل لکه نه چې په قطر کې د سولې خبرې پیل شوي ورسره د افغانستان په اکثر ولایتونو کې جګړه توده شوي. نوموړي په افغان دولت او طالب استازو غږ وکړ چې د تلپاتې سولې لپاره د اوربند ته غاړي کیږدي. میرمنو ویناوی واورولی چې یو پکې ټولنیز فعال نورزیا نیازی وا. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل د پریاد ساپی په نوم یوې بلې فعال نجلۍ په خپلو خبرو کې وویل چې په روان جنگ کې د کورنۍ یو شمېر غړي وژل شوي، له دې وروسته به د نورو مرګونو تاب ونه لري. د غونډې په پای کې یو پریکړې لیک هم ولوستل شو چې په جنگ کې له ښکېلو غاړو پکې د اوربند او دایمي سولې راوستو غوښتنه شوې وه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د تیرو نه میاشتو په موده کې د ملکانو د تلفاتو په اړه باندې راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې ویل شوي چې تیر نه میاشتې، البته د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر دېرشمې، په افغانستان کې د ملکانو تلفات 30% کم شوي دي، خو بیا هم په اکتوبر کې د ملکانو تلفات اوج ته رسیدلي دي. البته د یوناما په راپور کې د اکتوبر د میاشتې ارقام نه دي شامل. په دې اړه باندې ناجیه صافی رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یوناما په خپل نه میاشتنی راپور کې په افغانستان کې په ملکی مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې ده. په دې راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال په نهو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکي تلفاتو کې 1.5% کموالی راغلی، خو د بین الافغاني خبرو له پیل سره اوس هم په جګړه کې ملکیان وژل کېږي. په دې راپور کې د ملکي تلفاتو د کموالي عمده لامل په انتحاري او هوایي حملو او همداراز ځمکنیو جګړو کې کموالی په ګوته شوی. په راپور کې د غراز ملکی مرګ ژوبلې 85 سلنه عاملین طالبان او 28 سلنه حکومت پلوي ځواکونه بلل شوي دي. د راپور په اساس 18 سلنه ملکی مرګ ژوبله د مخامخ جګړو و سلنه داعش وسلوالو او د غراز د و سلنه نورو تلفاتو عاملین د حکومت نامعلومې مخالفې ډلې بلل شوي دي. په همدې حال کې د ملکی مرګ ژوبلې 2 سلنه عاملین په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه هم بلل شوي دي. په یونما کې د بشري حقوقو د برخې مسؤل فیونا فرایزر رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
د موږ اصلي اندېښنه دا ده چې په دوحا کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکی مرګ ژوبله کې کموالی نه دی راغلی. ټولې ښکېل غاړې باید داسې کړنلاره چمتو کړي چې له امله یې د ملکیانو په تلفاتو کې کموالی راسي. د ټولو 10 قربانیانو له ډلې 4 یې ښځې او ماشومان وي. کېدای سي دا ارقام راکم سي. مثلا طالبان دې د ځای پر ځای سویو ماینونو چاودنې پاس کړي او افغان ځواکونه دې په هوایي بریدونو کې له سره غور وکړي.
د راپور په اساس په 2011 مړو او 3022 ټپیانو کې 13 سلنه ماشومان او 13 سلنه مېرمنې دي. یونما د ملکی مرګ ژوبلې درېمه برخه د افغان ځواکونو او طالبانو ځمکني جګړې انتحاري بریدونه او بمی چاودنې بللې چې د ملکی مرګ ژوبلې 9 سلنه کېږي. 14 سلنه هدفي وژنې او 8 سلنه هوایي بریدونه د ملکیانو د وژنې عوامل بلل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دا راپور سیړي خو د دې وزارت ویان طارق آریان د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان یادوي.
در قدم نخست گزارش که نشر شده ما را ارزیابی های خود میکنیم.
موږ په لومړي سر کې د راپور په اړه څېړنه کوو خو هغه څه چې زموږ پخوانی موندنې ښیي ښکار کوي چې طالبان د جګړې اصلي عاملین دي او دلیل یې روښانه دی. سړک غاڼې ماین چاودنې، مقناطیسي ماینونه او انتحاري حملې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په افغانستان کې وسلوال طالبان د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین بللې دي. امنیت شورا په یو اعلان کې ویلي چې طالبانو په دې هیواد کې د نورو تروریستي ډلو لپاره زمینه برابره کړې چې ملکیان پنخه کړي. په اعلان کې راغلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه په دې هیواد کې د خلکو د ساتنې او د سولې په هدف لا هم په دفاعي حالت کې دي، خو وسلوالو طالبانو په تیرو 9 میاشت کې جګړو ته زور ورکړی. وسلوالو طالبانو دا راپور بې بنسټه بللی او ادعا کړي چې یاد راپور د افغان اطلاعاتي استخباراتي او امنیتي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد په یو اعلان کې ویلي د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین د افغان ځواکونو هوایي بریدونه دي. له دې ټولو سره د یونما مسؤلین وایي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله روان کال په ملکی مرګ ژوبله کې کموالی راغلی، خو افغانستان اوس هم ملکی مرګ ژوبلې له پلوه خونړی هیواد بلل کېږي.
جنگ دیولکس رسول خان
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په دولس پرګنې منځنۍ چپه او اف ام سره شر 15 ازادي راډیو ته وغیاست. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د هلمند د نادلي او ناوي ولسوالۍ پراخې سیمې له وسلوالو طالبانو نیولې دي. دغه وزارت وایي په پوځي عملیاتو کې تر سلو زیاتو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اخو د هلمند والی جنرال محمد یاسین وایي تصفیه شوې سیمو ته د بې ځایه شوو کورنیو ستنېدل پیل شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت تمه لري چې په هلمند کې د پیل شویو عملیاتو په نتیجه کې به په لشکرګاه او شاوخوا ساحو کې وضعیت عادي بڼه خپل کړي. د وزارت په حواله د پیل شویو عملیاتو په نتیجه کې د لشکرګاه تر څنګ په نادلي او ناوي ولسوالیو کې زیاتې ساحې له وسلوالو طالبانو بیرته نیول سوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
په وروستیو کې د هلمند د ناوي او د نادلي ولسوالیو زیاتې ساحې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې. په دغو ساحو کې طالبان راغونډ شوي وو، خلک یې ځورول او له دوی یې باج اخیست. د دواړو لورو په وسلوالو نښتو کې تر سلو زیات طالبان مړه یا هم ټپیان شول. د دوی زیاتې وسلې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته ورغلې. په هلمند په ځانګړي ډول د لښکرګاه ښار په څنډو کې عملیات په شدت روان دي. که خدای کول په لخرګا کې به وضعیت عادي شي.
د پوزرت نه دی ویلي چې د پوزي عملیاتو پر مهال څو تنه افغان پوزیانو تمرګ ژوبله اوښتي ده. بل خو د هلمند والی وایي د پوزي عملیاتو پر مهال یو موټر بم او پلاسګونو کړي ماینونه هم کشف او شن کړای سی وی دي. والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي رادیو ته ویل تصفیه سو سیمته د بیځای سویو کورونا یو ستنیدل پیل سی وی دي.
خوشبختی زیاد ده چې زمونږ یو تعداد دغه منطقو خلک چې د جنگو لاسه بې ځای شوي او دوباره خپل کورو خواته تللي دي، خپل کارو کې ان شاء الله ځای په ځای کیږي.
د هلمند په ځینو سیمو له دې جملې مرکز لشکرګاه نوې او نادلي ولسوالیو کې د تلیا میزان پر شلمه جګړې پیل سوې چې وسلولو طالبانو د لشکرګاه د ځینو برخو په ګډون ځینې سیمې ونیولې. د هلمند چارواکو ویلي چې په دغو تازه جګړو کې نږدې 10,000 کورنۍ نور سیمو ته کډې کولو ته مجبور سوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری احمد شیبر وایي.
واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې د دوو ورونو برخلیک ته اشاره کړې ده چې یو یې دوه کاله مخکې په کابل کې په ځان وژون کې برید کې ټپي شو او د شنبې په ورځ د کوثر دانش په ښوونیز مرکز کې د کشر ورور سا ورکړه. ورځپاڼې لیکي د 2003 کال پسرلی و چې محمد رضا بهادری د کابل په لویدیځ کې یو روزنیز مرکز څخه ووت او په ځان مرګ برید کې ټپي شو. د چې کله روغ شو د کانکور ازموینه یې ورکړه او کابل پوهنتون ته بریالی شو. د دې مقالې لیکوال لیکي وروسته بیا د خپل ورور غلام عباس چې رمضاني تخلص کوي وهڅاوه چې د کابل د طبي علومو پوهنتون ته د بریالیتوب لپاره د کانکور چمتووالي کورس ته ورشي. د ورځپاڼې په باور رمضاني د شنبې په ورځ د کابل په دانش کوثر روزنیز مرکز کې وبښل شو او هیلې تر خاورو لاندې شوې. د دهغو څلوربش قربانیانو لړل څخه چې د دایښ په برید کې وبښل شو. واشنگتن پوسټ د کابل په ختیځ کې چډیر پکې شیش ون کوي د دایښ بریدونو ته اشاره کوي چې په زیاتی دودی او لیکي په دې ناوړه بریدونو کې روزنیز مرکزونه، شوانزی، مذهبي مراسم او د ورزش ځایونه په نقشه کې شي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې دوی دا برید نه دی کړی، خو واشنگتن پوسټ د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح خبري راخیستي چې وایي طالبان او د اسلامي دولت د خراسان څنګه د داسې بریدونو په ترسره کولو کې ورته نظر لري. بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا د جګړې د نورو قربانیانو په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه د کندوز د اوسیدونکو غلام محی الدین رباني وضعیت ته پاملرنه کړې ده چې د جنوري په میاشت کې پلار، مور او د کورنۍ درې غړي د هوایي بمبارۍ پر مهال ووژل شول. غلام محی الدین رباني نیویارک ټایمز ته ویلي دي په تیرو شپږو میاشتو کې د کندوز حکومتي ادارو ته ورغلی دی، خو چارواکو ورته ویلي دي چې تر اوسه د تاوان ورکولو برخلیک نه دی معلوم. وړاندې په لیکنه کې راغلي دي چې د رباني په څیر په تیر یو کال کې د زرګونو کورنیو برخلیک څرګند نه دی او د حکومت له لوري له دوی سره مرستې نه دي شوي. د افغانستان حکومت هر ملکي ته چې د افغان، امریکایي یا هم د یاغیانو د بریدونو پر مهال وژل کیږي $1,300 ورکوي او ټپي ته $650 امریکایي ډالر. خو د قربانیانو اکثر کورنۍ نه پوهیږي چې دا پیسې څه شوي دي او څرنګه خپل حق ترلاسه کولای شي. د یو شمېر افغان چارواکو او د بشري حقوقو لړډلو په وینا د افغانستان حکومت په تیر یو کال کې نه دی توانېدلی چې له هغو کورنیو سره چې خپل خپلوان یې د هوایي بریدونو پر مهال وشل شوي دي مالی مرستې وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه ورزو په خبرته حالته پرون د دیر کالونی په یو مدرسه کې 14 نشي و چې الکتر لګا نه کسان پکې وژل شيو او تر یو سلو لسو زیات کسان پکې ټپیانو. تازه زینو سیاستوالو له هغې ډلې مولانا فضل الرحمن ویلي حکومت دی د دینی مدرسو حفاظت یقیني کړي. په دې اړه غلام غوث له پیښوره راپور جوړ کړی.
د پیښور رینګ روډ دیر کالونی سره نږدې په دینی مدرسه د شوی برید د جوبلو او مړو د روسي معلوماتو په حق له د لیډی ریډینګ روختون ویاند محمد اسیم مشال ریډیو ته وویل چې د پیخي د سلونه زیات مړی او زخمیان یاد روختون ته راوړل شوی وو چې پکې لسکم سل جوبل شوی کسان د علاج او درملنې روستو د هسپتال نه پاریخ کړی شوی دی. محمد اسیم وایي دا محل په یاد روختون کې 15 کسان داخل دي او سلور کسان چې ډیر زیات سوځیدل وو حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته لیږدول شوی دي.
په دې ټیم کې موږ سره په لارج کې صرف 15 زخمیان داخل دي. دا غي حالت چې کوم دی ډیر زیات خراب نه دي، خدا دا چې د فرد ترتیب ضرورت ورته وي. باقي موږ تقریبا 90 چې کوم مریضان دي زخمیان دي هغه موږ ډیسچارج کوو. هغه هم ته د باډیانی ریسیپشن ویلارج کې بیا مونږ سره یو مریضانو کې یو چې کم کریټیکل زخمی و هغه مونږ سره وفات شو، نو اته ټوټل چې کم دی په دې دماغه کې زخمی دا وفات شو. دا سمرم چې مړی وو نو هغه بالکل د مدرسې طالبانو، نو باقي مونږ سره چې کم څلور کریټیکل هغه دبان والا دغه زخمیانو هغه مونږ حیات آباد کې چې کم برن سنټر دی هلته کې ریفر کړي وو. هغه اوس حالت خو ډېر تسلی بخش نه دی، خدا دې چې هغه ډیډیکیټډ سنټر دی د برن ویکټم لپاره نو هلته کې مشکل کړی دی. کوم زخمیان چې دي په هغه کې د ډېرو عمرونو چې کوم دی هغه د شلو کالو نه والا ډېر شو کالو پورې.
بلې خوا ته حکومتي چارواکو او د سیاسي ګوندونو مشرانو دا پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده، او د مخالف ګوندونو مشرانو د وسلوالو په تازه فعالیتونو د اندېښنو څرګندونه کړې ده، او له حکومت یې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. د جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضلالرحمن په دغه اړه په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې کچېری حکومت او ادارې د مدرسو امنیت نشي ټینګولې، نو مدارس دي ځان له پخپل د امنیت زمينه برابر کړي.
ازادي رادیو تغوګونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا سیاسي ستراتیژیست ویتالی شاکیلاروف چې په خټه بیلاروسای دی له بیلاروس خووت د هغه نیول کېدو د امریکا متحده ایالاتونو غوسه پارولې وه. د ویتالی شاکیلاروف تر خوشی کېدو مخکې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د هغه د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه راپور لنډیز له صالح محمد صالح اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د بیلاروس له پیاوړي سړي الکساندر لوکاشینکو سره په ټلیفوني مکالمه کې غوښتنه وکړه چې ویتالی شکلیاروف دی ژر تر ژره خوشی شي. د شکلیاروف مدافع وکیل انتون هاشینسکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې موکل یې له بیلاروس څخه وتلی دی. هغه زیاته کړه په واقعیت کې د مایک پومپیو د ټلیفوني تماس په نتیجه کې شکلیاروف وتوانید له بیلاروس نه ووځي. هاشینسکی وویل سره له دې چې موکل ویتالی شکلیاروف لا هم د بیلاروس تر تعقیب لاندې دی، نو ممکن د خپلې ناروغې مور د پوښتنې لپاره هغه هیواد ته ستون سي. شکلیاروف په بیلاروس کې د اګست میاشتې د ولسمشرۍ تر ټاکنو څخه کم دوې اونۍ مخکې ونیول سو. شکلیاروف د خپل مور پلار د لیدو لپاره بیلاروس ته تللی و، خو د قانون د تنفیذ چارواکو پر هغه تور ولګوه چې د ټاکنو د کاندید په توګه د بلاکر سیاري سیخانوفسکي په نوم سپتولو کې همکاري کړې ده، ځکه یې ونیوه. سیخانوفسکي هم په بیلاروس کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو مخکې ونیول سو. هغه ټاکنې چې د لوکاشینکو سیاسي مخالفان یې له درغلیو او سرغړونو ډک بولي. شکلیاروف د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما او سناتور برنی ساندرز په انتخاباتي کمپاینونو کې هم کار کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
مانم شو سلاده ده هلمن ولایت لشکرگاه شاد خدا جغام تیس پریرتم دل تورور گوله ده جنگ تخ خلق را گلی سلی پر دنبر بندش پیکی ده یخ تخ تر سهار پوریش پاتی دل تا حکومت هیت مرسه چیسا سرنکی ورور وزه تزی ماشمان ده یه گوله دوڑی دامنه لری دل تا خلق دیر پازاب ده دیر پا مشکلات کی باید دغا مشاران چاروا کی باید دغا خلقه تا توجه و کی ایسا خبر دی چی ها غده دی تا سیمه کی دیر سخت جنگ دی او دی خل سیمه تنیز اطلاعی و سلام.
زه حجی شیر حسن کنن ولایت دا غازی آباد و لسوالین خبری کوم. زمون سرک دا اسمان دا لسوالین دا نالی دا لسوالی پوری پام خود ده، او دا الگل داری دا برسن تقریبا ول رس کلومیتره سرک دا غازی آباد ساحه که خام پروت ده، دا مرید نتر غازی آباد دا لسوالی دا ساحه پوری طول خام سرکون پراتی دی. نو دا غازانه که مرید را روان شی دلتا چه را رس شی آقا دا کما پخلا یا مړی په لارې کې د ټولو لوړپوړو چارواکو نه مداخله ده چې زموږ په دې غوږمنې غور وکړي او زموږ دا مشکل حل وباسل کړي. وسلام په احترام.
نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه قاضي محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوي ده، همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زکون کې دی هغه دغه د یخنۍ په وجه باندې ډېر زیات مشکلاتونه سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید په کار واچول شي، هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي ادارې دي، هغه ادارو کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپلې زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورزو لنډو خبرونو ته. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوبرامانیم جی شنکر پرون د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو لو وزیر مایک پومپیو او دفاع وزیر مارک اسپر سره په کتنه کې په افغانستان کې د خپل هیواد د رول دفاع وکړه. د افغانستان دفاع وزارت ویلی دی چې په نادلی او ناوی ولسوالیو کې زیاتې ساحې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې دي. د یونما مشرې دیبورا لاینز پرون په کابل کې د ولسمشر له لومړي مرستیال امرالله صالح سره په لیدنه کې د ملکانو پر خوندیتوب خبرې کړې دي. ارمنستان او آذربایجان یو او بل د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب له نافذ شوي اوربند په سرغړونې تورنوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف روس له هغه بالکان حوزې ته خپل سفر نیمګړی پریښود چې معلومه شوه په کووید 19 ناروغۍ له یو وخته کس سره له نږدې په تماس کې پات شوی دی. او په آی پی ایل کې بیګا سن رایزرز حیدرآباد چې متوانید دیلی کپیټلز ته ماته ورکړي. دیلی کپیټلز د 200 منډو پوره کولو کې پاتې راغی. راشد خان درې لوبغاړي وسوځول او یوه منډه ورکړه. لشه د دغه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او همدارنګه facebook.com/azadiradio کې ولولې. د پروګرام دویمه برخه پیلو. په دغه برخه کې بل لمړی او راپور له بلخ تاسو تخبر کو، بیا به ورشو د ازادي اوریدونکو نیس پروګرام در تخبر کړه او که وختو یو سندره به هم در تخبره شي. خو لمړی رازو یو راپور ته. یوی شپږشت کلنې نجلۍ په بلخ کې لسګونه ښځو ته د سالم عاید ترلاسه کولو لپاره د کار کولو زمینه مساعده کړې ده. پرستو بابر په مزار شریف ښار کې د کیک او کلچې د پخلي کارخونه لري او وایي له سلو ډېرو ښځو ته د وړو سوداګریو فعالیتونه برابر کړي او په دې برخه کې روزنه هم ورکړې ده. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخه په دې اړه راپور را لېږلی او تر هغه وروسته د آزادی اوریدونکو نیس پروگرام مهره وی.
من از این شروع کارم دختر خانمه بود، از اقتصاد از حقوق فارغ شده بود.
پرستو بابر چشم گوشکلامون لری پا بلخ که اولا محدود و خزینه سوداگر رو ده. آقل پرستو تا پا مزار شریف که ده اورینت کیک او کلچه تولیدی کارخونی مسئولیت ور پغاره ده. پرستو وای چه ده زدکره و روزنه لپوهنزی فارغه شوی ده. خوب پا تخصوصی برخه که ده کار فرصت ده نشتون بخاطر پا 2015 میلادی کال که پا کور که ده وطنی کیک او کلچه پخلای پایل کرد. پرستو بابر وای چه پا سر که خپل فعالیت ده کورنی ده نور و غرو پا مرسته پر مخوره. خود و کلا وروستا کلا چه پا بازار که ده پیریدون کو شمیر زیاد شو او تولید تا ارتیال وره شو، بیای پا رابیه بلخی مارکت که تولیدی کارخونه جوره کرده.
دختر خانمایی که به امرای مکار میکنن ماشالله
کومین جونه چه لما سر دلتا کار کوی ماشالله لما نه هم خواه تحصیلات لری، مگر متاسفانه ده کار زمینه نده ورته برابر شوی، نو ما ورته ده کار کولو فرصت ور کری او لما سر دلتا پا کار بوختی دی.
منی چه امرای مکار میکنن
ده بایی چه ده کورنه ده مسارف و ده پورا کولو ترچنگ لسو نورون جونو تا هم ده کار زمینه برابر کری. پرستو بابر د وطنی کیک او کلچه د تولید او خرڅلاوی په برخه کې ل خپل فعالیت نه راضی ده. هغه وایي دا چې توان در د خپل کارکونکو د کورنیو لسګونه غړو ته د وسالم عاید منبع ووسی دا ورته یو ښه احساس دی. پرستو ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یې ل سلو زیاتو مېرمنو ته د کیک او کلچې د تولید ترڅنګ د سوداګرۍ د مدیریت په برخه کې هم زده کړې ورکړي. هغې وویل خوشاله ده کله چې زده کوونکي یې له دې سره په سوداګریز بازار کې سیالۍ کوي.
زما د کار له پیل څخه تر دې دمه کومه نجونې چې راسره وي دوی له اقتصاد او حقوق څخه فارغې دي او ډېرو یې له خپلو کورنیو سره یو ځای د کیک او کلچې پخلی په برخه کې کار کوي، سالم عاید لري او له ما سره سیالي کوي. زه خوشاله یم.
د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو ریاست مشر شیر احمد سپای زاده وایي چې په مجموعي توګه دغه ولایت کې له سلو ډېرې ښځې واړه او لوی سوداګریز فعالیتونه مدیریت کوي. له دې ډلې لس مېرمنې د کیک او کلچې د پخلي د کارخونو مدیریت ترسره کوي.
لنی کمر غبای دویم چې حتی په بلخ کې د شوزو لپاره یو ځانګړی مارکیټ هم جوړ شوی. دوی دلته کار کوي په مختلفو برخو کې او موږ هم د نندارتون په جوړولو سره په هڅه کې یو چې د اقتصاد د لوړولو په برخه کې ورسره مرسته وکړو.
په همدې حال کې پرستو بابر وایي چې د قرنطین د څلورو میاشتو محدودیتونو په ترڅ کې یې فعالیت له ماتې سره مخ و، خو د بندیزونو په رفع کېدو سره یې کاروبار نوې ساه اخیستی. آغلی بابر له متشبسو ښځو څخه د حکومت نه ملاتړ او په سوداګریز چاپېریال کې ناسالمې سیالۍ د خپل کاروبار په وړاندې سترې ننګونې بولي. هغه د ښځو په نوښتګرۍ باور لري او په کار کې توپیر د سوداګرۍ د ودې اصلي انګیزه بولي. مجیب حبیب سید، آزادی رادیو، بلخ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، مختدی و کیچ روغ جوړ او خوشاله اوسئ. ستاسو د خوشی په هیله د دیونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو هم شاهد یاستي په تیرو ورستي ورځو کې د هلمند ولایت اوسیدونکو د یو لړ درنو جنگونو شاهد و چې دغه جنگونه یوازې ځاني تاوانونه خلکو ته ورسول، مالی زیان هم ډیره سوالی دی او د دې ترڅنګ په سلګونه او حتی زرګونه کورنۍ دې ته مجبور سوالی چې خپل کورونه څخه ووځي او په نورو سیمو کې ځای پر ځای شي. یعنی اوس دوی په ډېر سختو حالاتو کې ژوند کوي. په دې اړه غواړم چې ستاسو هغه پیغامونه چې موږ سره مشترک کړي دي هغه به سره واورو. البته د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه به ځینې واورو او ورپسې به د هلمند والی سره هم په همدې تړاو ګندونی واورو او ورزو ستاسو نور پیغامونه ته هم چې پر نورو مسایلو مو د ازادي رادیو سره شریک کړی دي. نو ډیر وخت مونږ نه سم، اول به ورسو د هلمند ولایت اوسیدونکو ته چې څوایي.
دا ازادي رادیو ته پیغام پیژدم د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه محمد هاشم ازادم. نور د ناوی ولسوالۍ او لشکرګاه مرکز کې د بد ناورین حالات مسلمانان دي د کورو څخه یو بل د ځاسمې د دغه د ځاین لري په لشکرګاه کې چې تر شنه اسمان لاندې شپته ری نو مرکزی حکومت په خپلواک مو سره دا ځاګ دي چې په اړه نو کې چې د یلمن د بیا وځل خلکو سره بشری کوم کنه و چې وسلام به احترام د ناوی او بسوالی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمع ګل همت يم د یلمن ولایت د ګریشل سوالی استاذ سره د ټلیفوني تماس په لیکه کې مزمر څنګه دغه د یل د جلول پوری چارواکي واوري. د یلمن په ګریشکول سالې کې دا څور دي مکه جنگونه ولارې بندي چې پر ګریشکول سالې بیا چې کله سړی ګریشکول سالې ته ولاړ شي دا څنګهان په نامه کوم اسکار چې سړی ګریې په یو نامه بل نامه بیا وایتاش طالبان چې موږ طالبان نه دی مو علاقې یو د طالبان هم نه ملکی خلک یو بیا د 300 روپۍ غواړي. نو د بل مو څنګه دا چې دا شبکوم کار کوي شي اول خو دا غوښتنه چې دغه د ګریشلو سالي حکومت یو لږ دغه ستونزه حل کړه د ملکي خلکو د څنګهاني ګری. نو دوی دا د وطن خدمت دي، دا د وطن خدمت دي، د دې خدمت په موږ به ختیرو د ملکي خلک ګری او د ازادي راځي ته نه مننه.
بلی السلام علیکم، زه خان محمد اسلام حرم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د خدغه پیغام درزم. دلته جنگونه ډیر زیات دي، لارې مکمل بند دي، د کندهار او هلمند لار بند ده، ګرانی ده،
دلته د پلیو د کالکو حاصلات خلکو اخیستي دي چې په هیڅ هم نه خرڅېږي. حکومت طالبان باید ژر تر ژره دغه د کندهار هویلمند لار خلاصې کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزانه شي. ډېر خلک بې کوره شوي دي او د سرپنا ځایونه خلک نه لري. نو هیله ده چې دغه جګړې ته نور د پای ټکی کړي د نور مخنیوی سم د خدای په امان.
عبدالرحمن د کندهار د ولایت څخه دا پیغام ثبتوم. زما د کندهار د تجارانو ورونو څخه دغه هیله امید دي دغه نور څخه خواهش دي دغه د هلمند بې ځایه خلک چې د لشکرګاه و شاته راغلي دي دا زموږ ورونو زموږ خوندې زموږ میندې ډېر په بد حالاتو کې دي. د کندهار د تجارانو ورونو څخه زما دا هیله امید دي چې دغه خلکو سره مرسته وکړو کومک وکړي او طالبانو ته بیا زه دغه وایم اې بدبختانو کوم بختانو دغه دوه مسلمانانو مو ته چوکۍ د پلار الله سره تباه او برباد مو خل تاسو سره به الله ولا لنین په ورځ د اخیرات سوي کې دا کو تاسو بندگان نه دي خدای الله تاسو چل جلاله هو بندگان دي تاسو څنګه داسې د خلک نه ور الله ته تم ورپوري ول او وی کیاسته او پر مرګ باندې سرپنه کوي یا څو چې مری په څه تاسو په چوکۍ د پلار وغوندي وایي الله پاک جل جلاله خو بس تاسو سره سوي کې تاسو په خپل ګریوان کې شرط ووږي نور نو وخت نه نسمه وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
سلام علیکم سلام کرانو اوریدونکو ته ټول سلامونه وایم وروره. دا سمو دا پیغام وروره دلته پر موږ باندې دا شی ته شال دی چې دا ولسمالي سوتیا ونه مرغور دی چې بالا دړند واره دي چې بار کې لکوم شته دا غمن تر وسته میراث نو یو په ملامت کې بسته زنګوي چې زه زنګل څور وخت و چې نن نه ګورم مخه وسنه ویلې په الله سره سر باندې دا نه وای چې دا د ګناه کې مسلمان بس دو مخه ته ورته چې ولې د نور راځي چې کړي چې په یو بس نه دا خپل د وخت د من کوست چې نه کوست نه راځي دې په یمات به ست و ته یو دکان کې مدرې کور تر تاسو د خدای روې د دولت د غره باندې وسو چې دا چې په دې د ایوان چې څومره له والا کې سره د بدر از الله سره چې ولې څه نه 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 د خدای د موږ نه په څه ځای کې نه 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 ورو د او هغه دا غي سردار ډاکټران چې وو څوار چې ما څه په سړي لاس کې د وزر کالدار راک چې نه څه چې نو خو دا وا پیل چې دا وا دغه چې دا وا دغه چې د دې د شپږ در الله سره د وو څه لا څه چې په چا لا کله چې ورسل په نه پیدا چې نو دا په دې د شپږ در دا خو مو خاران د کوم خو یو دغه د عوامل د نه راغور دي نو استریا سمول به خدا شي در په درو بلد منو نستړي کی بلیا د خدای تعالی د قران کوم بلستړي کی بلا خپل زغه سم بلد د تعالی خپل د ژوند مراد شي د عمر خدم نیاز کی بلا د نو دی هغه شي مو د دې تر د خبر کښته نو واسطه د بشر مو جو ته جو په چی دی په یو کال کې بل د خور معنا د ام به خنه جایزه د خزلم د مشرک کیږي. السلام علیکم.
دوستانو مننه کوم چې خپل استونزې مور سره شریکې کړې وي. موږ هم دا د ستاسو پیغامونه خبره کړه. خدای یو کې چې اړوندو مسولینو هم دا اوریدلې وي او د خبرل د پاره هڅه وکړي په همدې تاو د هلمند د جګړې او د هغه د مالی تاوانونو او د خلکو سره د مرستې په اړه د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان څرګندونې اورو چې د اسدی رادیو سره په مرکه کې کړي. د مرکز ما همکار امید سهیر مل کړی دا په لومړي سر کې د هلمند والی د دې ولایت د ورستیو جګړو په اړه یو لږ رڼا اچوي.
موږ خپل تر هڅه حد زیات هڅه کړې دي. متاسفانه تاسو ته معلوم دی کله چې د مذاکراتو خبرې شروع شي افغانان او افغانستان ټول لسونه د جمهوریت اسلامي افغانستان مشرتابه ټول په دې فکر کې دی چې دا باید صلح راشي. نو صلح لپاره موږ ته هدایتونه شو چې موږ باید دفاعي حالت غوره کړو. نو په دې خاطر سره موږ بعض اوقات دفاعي حالت د غوره کېدو کې چې وایي ځواک بیخي نه استعمالو کمانډویان زموږ عملیاتونه نه کوله. نو د دې په خاطر زموږ پیاده قوتونو ډېر وسیع عملیاتونه نه کوو. نو دوی د یو جرأت پیدا کړو، د جرأت سره سم دوی ځان بیرته راټول کړو. نو په دې خاطر سره د پردیو استخباراتو د هدایت سره سم چې د دې راهنما او مسلکي کسانو سره د خپل بریدونه جوړ کړو د شروع کو خو اساسي خبره دا ده چې د دې بریدونه زیات د خارجي اتباعو په رهبرۍ باندې کې چې تاسو کې د شي بازي کلاکونوم لیدلې دوه خبرو او په دومره شل کالو کې دومره انفجاري مواد هم سایه هوادونو نه نور راغله لکه دا په دې دوه میاشتو کې چې راغلل. او اکثره دوی پلو پلچکو دا شان تخریب کړي د خلکو او د عمل منفی ځایونه تخریب او بل اخر امنیتي د دفاعي ځواکونو په مخ کې یو څه مشکلات پیښ کړي. مګر موږ بیرته موږ دا غا ځایونه پاکول او جوړول ته لګیاوی ان شاء الله.
که د جګړې مالی وضعیت او تاوان تر راشو خغله والی د جګړې مالی زیان ساس له نظر د لومړنۍ معلومات پر بنسټ باندې حکومت ته څومره دی؟
ګوره زه خو فکر کوم چې دغه جګړې تاوانونه یوازې حکومت نه ولس او ټولو ته خپل طالبانو ته هم ده. ځکه طالبانو چې کوم پلان جوړ کړی و او په هغې پلان کې شکست وخوړ، اول تاوان یې دا دی چې په سلهاوو کسان یې مړه شو او د دې ته بل تاوان وسایل وسایط له منځه لاړ. همدارنګه خلک یې بې کوره کړه چې دا ولس دی که دی واقعا دوی ځان د ولس خلک بولي نو تقریبا 15,000 خلک یې د کوره بې کوره کړه او دوی ننوته کورو ته چې ترکشونه جوړ کړي.